از همه شما و اکنون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنۍ چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په شفاف او علني ډول مخته یوسي. د دې موضوعاتو له جزئیاتو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوس پر اکمالتي کاروانونو حملې کولې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د څه باندې 15 میلیونه افغانیو پر ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. او د قرغیزستان حکومت وایي د استنبول د مرګونې حملې د احتمالي عامل په توګه د دې هېواد د یو تبا نوم او پاسپورت په پراخه کچه ترکیه او ایټالوي رسنیو خپور کړ، خو دا قرغیزي د پیښې عامل نه دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوس په اکمالتي کاروانونو حملې کولې. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې ویل چې دغو کسانو همداراز په کندهار ښار کې هدفي وژنې هم ترسره کولې او د بیان له مخې نیول شوو کسانو خپل ټول جرمونه منلي هم دي. په کندهار کې دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي وژل شوې او په تړاوي ځینې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا ولشل. د هرات سیمه چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوالو شپږ نور ملګري په دې ولایت کې وشل شوی دي. د هرات د والی وین جلانی فرحات ازادي راډیو ته ویل طالبانو ملا غنی مبارز د کوشک کونه ولسوالۍ لپاره ولسوال ټاکلی و چې د افغان پوځیانو په ظفر نومي عملیاتو کې وشل شو.
ولسوال نهاد طالبان ملا غنی مبارز در این ولسوالی در جریان از این عملیات همراه معاون و 5 تن دیگر از طالبان کشته شدند و با فضل خداوند در جریان از این عملیات به نیروهای امنیتی ما کدام خسارات و تلفات وارد نشد.
خاغلی فرهاد نوویل چې دا کسان دقیقا څه وخت وژل شوي، خو د ظفر عملیات له درې ورځو راهیسې په کوشک کونه ولسوالۍ کې روان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګډې اخیستنې ته وسپارل شوې. د سرپل د برېښنا رئیس جلال الدین نوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
پروژه را اشتا کردیم که یک پای ترانسفورمر در قریه تاش بزار بود. یک پای ترانسفورمر 160 کلو ولت امپیر در قریه سایبر استیشن نو اونجا اشتا کردیم و یک باب ورکشاپ ترمیم ترانسفورمر در خود جنگل باغ ایمار کردیم. یک پای ترانسفورمر 800 کلو ولت امپیر در شفاخانه ولایتی اشتا کردیم.
د خاغلی نوري په خبره د دې پروژو لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له خپلې پراختیايي بودیجې ورکوي. د قرغیزستان حکومت وایي د استنبول د مرګونې حملې د احتمالي عامل په توګه د دې هېواد د یو تبا نوم او پاسپورت په پراخه کچه ترکیې او ایټالوي رسنیو خپور کړی، خو دا قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د قرغیزستان د ملي امنیت وایند راحت سلیمانوف ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په حمله کې د احتمالي لاس لرلو په تړاو په رسنیو کې په پراخه کچه د قرغیزي سوداګر یاهو مشرپوف انځورونه خپاره شوي وو. قرغیزستاني سوداګر یاهو مشرپوف چې د استنبول په هوایي ډګر کې پولیسو دورولی او تحقیقات یې ترې کړي وو، وطن ته په رسېدو یوې رسنۍ ته وویل چې نه پوهېده څنګه عکس په ټولنیزو رسنیو کې ایښودل شوی دی. د استنبول په رینیا کلب کې د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال حمله کوونکي 9 کسان په ډزو وژل او 9 نور یې ژوبل کړل، او پولیس لا هم د اصلي عامل د لټون جدي عملیات مخته وړي. د سوریه د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یو هوایي حمله کې د انصر ډلې لږ تر لږه 15 غړي وشل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې پرون ویل لا نه ده معلومه چې د انصر ډلې د اشام ګروپ په غړیو د حمله د روسیې هوایي پوځ کړې که د امریکا په مشرۍ ائتلافي پوځیانو. په وژل شوی کې د انصر ډلې یو وتلی قومندان هم شامل دی چې ویل کېږي تیر کال یې له القاعده لاره جلا کړې وه او خپل نوم یې هم بدل کړی و. انصر ډله د ترکیې په منځګړتوب مشرتوب د سوریې او روسیې لخوا د منل شوي اوربن څخه په امن کې نه ده. اخوا یو شمیر مخالفانو په یو بیان کې ویلي چې هغوی د راتلونکې میاشتې د سولې خبرو لپاره چې په قزاقستان کې ترسره کیږي پلان جوړو. په بیان کې د حمله د سوریې ځواکونو او متحدانو لخوا د اوربن د ماتولو پیل بلل شوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده چې مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتنامو زندان نه د یو شمېر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست یوازې درې ساعته وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ د ګوانتنامو له زندانه د بندیانو د انتقال د بندېدو خبره مطرح کړه دا اعلان وکړ. ښاغلي ارنست ویل کېدای شي د نورو بندیانو د انتقال خبره د جنوري له شلمې مخکې اعلان شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې ټویټ کړی و چې ګوانتنامو زندانه باید نور څوک خوشی نشي، دا خطرناک کسان دي او باید اجازه ور نکړل شي چې یو ځل بیا د جګړې ډکر ته مخه کړي. تیره میاشت ښاغلي اوباما په حواله یوې سرچینې ویلي چې اوباما پلان لري څو له ګوانتنامو زندان نه 13 بندیان انتقال کړي. دا شمیر په کیوبا کې د امریکا د دغه زندان یو په درېمه برخه پاتې زندانیان دي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریځو وسلوالو د هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان یې آزاد کړل. په دې برید کې چنن سهار په کیډا پاون ښار کې شوی وسلوالو د زندان یو ساتونکی وژلی او بیا زندانیان خوشی کړی دي. د زندان رئیس ویلي د برید پر مهال له دوی سره څه پاسه 1500 کسان بند وو چې 132 په تیښته بریالی شوي دي. دا هغه په خبره د تښتېدلي زندانیانو د لټون لپاره پراخ عملیات دوام لري. د فلیپین حکومت په 2016 کال کې د دې هیواد له سخت دریځې اسلامي ډلې د مورو د ازادۍ جبهې سره د سولې موافقه وکړه، خو له نورو وړو وسلوالو ډلو سره چې له داعش سره نږدې ګڼل کیږي د امنیتي ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. تاسو زمون غاک له ازادي راډیو اورای. لوی څارنوالي وی د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو د قراردادونو په اړه څېړنه به ډیر ژر بشپړه کړي. پرونه خبرونه کې دا هم ورو چې د مشرانو جرګې غړي وي افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په شفاف او علني ډول پر مخ یوسي. هغه افغان کډوال چې په دې ورسیو کې له پاکستان ستانه شوی او په کونړ کې دی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
لوی مشکل زمونږ سرپناه ده، زمونږ د خوراکي موادو نشواله ده او زمونږ د کارونو نشواله ده.
په ننګرهار کې یو شمېر کاریګر وایي اکثرا شرکتونه او ادارې ورته د ورځني کار په بدل کې مناسب معاش نه ورکوي.
نه خپل ماشوم یو دوه ساعته مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو دا شاته دا ټوپۍ ما سره سولو کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا هغه اداره دوي چې وایي یو لری واټن ویشتونکی توغندی آزمویلو ته نږدې شوی دی. د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو کلونو تړونونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي. لوی څارنوالي د ولسمشر لخوا موظفه شوی چې وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي که څنګه. ولسمشر په یو حکم کې د کورنیو چارو وزارت له هغو مرستیالانو د تحقیقاتو امر کړی چې د هغوی په وخت کې دا تړونونه شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت د 1990 او 1994 کلونو ترمنځ د شویو تړونونو د سپیناوي په اړه د ولسمشر په امر یوه میاشت اوړي. ولسمشر لویه څارنوالي موظفه کړې وه چې په دې اړه پلټنې وکړي څو دا تړونونه شفافه دي او که ستونزې لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل پلټنې په جدي توګه روانې دي او په پوره شفافیت به بشپړې شي. ګمارل شوی پلاوی د هغو کسانو لیست چې د ولسمشر په حکم کې ترې یادونه شوی غوښته. همدارس کوم تړونونه چې په همدې موده کې لاسلیک شوی د پلټونو لپاره غوښتل شوی دي او د همدغو تړونونو ډیره برخه د پلاوی لاس ته ورسېدلې. د لوی څرنوالي ګمارل شوې پلاوي د قضیه خپل لمړیتوب بولی او ډیر ژر په دې اړه چیرنې بشپړې او قانوني پریکړه وکړي.
تصمیم قانون د پیرامون از اتخاذ وکنن.
خغلی رسولی زیاته کړ چې د یادو تړونونو د پلټنې تر بشپړو وروسته به ل تورنو کسانو څخه تحقیقات هم پیل شي. خو په دې قضیه کې ل تورنو هدف کوم کسان دي؟ د لوی څرنوالي ویاند خغلی رسولی پاړه وایي.
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بدن.
د پلاتون کی پلاوی هڅه دا چې لمړی تړونونه وڅېړي. د دلایلو لتر لاسه کولو وروسته ویل شو چې دا کسان څوک دي، څو تنه دي، په کوم موقف کې دي او ور باندې پورې شوی تور په کوم حد کې ده
و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې په یو حکم کې د کورونی چارو وزارت د عامه ساتنې هغه مرستیالان چې د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ دندې ترسره کړې وي ممنول خروجه او لوی څارنوالۍ ته وپیژندل. ولسمشر په دغه حکم کې د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو د برخې د ټولو کارکوونکو دندې وځنډولې او څارنوالۍ ته معرفي کړل. په ژواک خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د کورونی چارو وزارت دا درې مرستیالان غلام مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی خودلی هڅه مو کړه چې له دوه کسانو سره وغږیږو خو ځواب یې رانه کړ. له دې سره سره څه وخت مخکې د کورنیو چارو پخوانی وزیر او مرستیال غلام مجتبی پتنګ هشت صبح ورځپاڼې ته ویلی وو د یوازې دوه میاشتې مرسته لیکړې او حاضر دی په دې اړه سپیناوی ورکړي. په ژواک دی یوې حکومتي سرچینې په حواله ویلي د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د کورنیو چارو وزارت 50,000 میله وسلې، مهمات، موټر، مخابره او نور وسایل ټول کړي وو چې اوس ټول ورک دي. ولسمشر غنی نړیوالې ټولنې ته د اداري فساد د ورکولو ژمنه کړې او په دې اړه په وروستي اقدام کې د اداري فساد په تور د مخابراتو وزارت د سرپرست عبدالرزاق وحیدی دنده د تور تر سپیناوي پورې ځنډولې ده.
د سفیو لاستانګزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په شفاف او علني ډول مخته یوسي. د دې جرګې غړو د سه شنبه په ورځ د اداري فساد د تورونو په تړاو د ولسمشر له وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبه په ورځ د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د موضوع تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر لخوا د اداري فساد د تورونو په تړاو د کابینې د یو غړي د دندې تر ځنډول کېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د دغې جرګې یو شمېر غړي لا هم اندېښنه لري چې ممکن په دې مبارزه کې له یو شمېر کسانو سره د مور او میرې چلند وشي. سناتور محمد عالم ازدیار وویل هغه مسؤلین چې له ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرائیه ریاست سره نږدې اړیکې لري هغوی تر قانوني تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
په ځای کې دیده نشه نهادها و مسؤولین که
تر هغه ځای چې لیدل کیږي هغه اداري او مسؤولین چې اجرائیه ریاست او ولسمشری مانی سره نږدې والی لري هغوی لملاتړ نه برخمن دي او هغه مسؤولین چې ملاتړ نه لري له تعقیب سره مخ کیږي. زموږ غوښتنه له دولت نه ده چې له فساد سره د مبارزې پروګرام باید په شفاف، پوره، بې طرفۍ او په هر اړخیز ډول مخته یوسي.
د مشرانو جرګې غړي دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده وځنډوله. ښاغلی وحیدی تر دې وړاندې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اداري فساد سره مبارزه د دوی لومړیتوب دی او حکومت به په هر سطحه له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنول خروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. په همدې حال کې بل سناتور زلمی زابلی وویل چې د افغانستان د مخابراتو مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزیر د فساد تورونو په اړه معلومات باید د رسنیو لاري په مستقیم ډول خبر شي ترڅو عام خلک یقیني شي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
دواړه مې د سنت دا وزیر خبره ده چې هغه مالیات د کریډیټ کارتو د خاص خلک جمع کیږي هیڅ یو شفافیت نه لري. د مخابراتي شبکو قراردادونه د مخابراتي شبکو هغه سیم کارتونه چې هغه رجستر شوي نه دي په میلیونو ډالر هره میاشت په دغه کې تاو بالا کیږي. په دواړو دا د میډیا د طریقه څخه په مستقیم شکل نوموړي تحقیقات یا نوموړي بررسي نشر شي.
په دې اړه د سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د غونډې په پریکړه لیک کې د جرګې د غړیو د خبرو په تایید سره وویل
د جمهور رئیس نه تقدیر شو ته د وزیر کم چې عدلی او قضایی ورانو ته معرفي شوی دوم په دې رابطه یې دهغوی نه تقدیر وکړو غوښتنه یې ده پروسه د تحقیق د علني شي او د مطبوعاتو وړاندې شي.
د مشرانو جرګې غړیو دغه شان وویل چې یوازې په کابل کې نه بلکې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هم زیات شمیر مسؤلین او چارواکي په بډې اخیستلو اختلاس او فساد تورن دي چې حکومت باید په وړاندې جدي اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د افغانستان د اقتصادي ودې مثبت او منفي اړخونو ته اشاره کړې ده. ورسپانې لیکي د غالیو صادرات د کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیږي او د دغه هیواد ټول قانوني صادرات 800 میلیونه ډالر کیږي چې په مقابل کې واردات 8 میلیارد ډالر دي چې له دې سره یو لوی تجارتي کسر رامنځته شوی دی. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې ځینې ګران بیا کاني لکه لاجوارد، زمرد او یاقوت له شاوخوا 3000 قانونو څخه په غیر قانوني ډول سخرجیږي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان او نور غیر مسول وسروال یوازې په بدخشان کې د لاجوارد له درکه د کال 40 میلیونه ډالر تر لاسه کوي. ورسپانه بیا د افغانستان تر ټولو ستر کان د لوګر د عینکو د مسکان یادوي او لیکي چې له څو کلونو راهیسې دلته د دې لپاره استخراج نه کیږي چې د طالبانو د بریدونو ویره ده، خو په وروستیو کې طالبانو چین ته شین څراغ ولګاوه او وی ویل چې د دې پروژې ساتنه به وکړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د طالبانو له لوري نه د حکومت له لوري باید ډاډ ورکړل شي چې د عینکو د مسو پر کان کار پیل شي. نیویارک ټایمز لیکي چې په وروستیو کلونو کې د کرهنې په برخه کې پانګونې او د لویو لارو جوړېدلو د زراعتي محصولاتو د صادراتو په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. ورسپانه بیا وړاندې لیکي چې په 2015 کال کې مالیات هم 22% زیات شول. د نیویارک ټایمز په وینا د کابل په هوایي ډګر کې نویو مدرنو تسهیلاتو د تلاره هواره کړې ده چې صادرات اسانه شي. د سړو خونو جوړېدو هم د خوراکي موادو د صادراتو په زیاتېدو کې مرسته کړې ده او له ازبکستان او ترکمنستانه د ریل د کرښو له جوړېدو سره هم د صادراتو د زیاتېدو امکانات زیات شوي دي. بل لور ته د لویدیځ ویبل خبرونې بیا د دولت جوړېدو ستونزو ته اشاره کړې ده. فارن افیرس خبرونه لیکي د 2013 کال په فبروري کې امریکا او ملاتړو یې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته تر ټولو ستر عملیات د هلمند مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره ترسره کړل. د خبرونې په وینا د عملیات د دولت جوړونې لپاره یو تاکتیک بلل شوی و چې هم امنیت تامین شي، هم روغتیایي خدمات رامنځته شي، هم بنسټونه جوړ شي او یو د کار ولسوال وټاکل شي. لدې عملیاتو سره طالبان وشړل شول خو بیرته ژر د عملیات له ستونزو سره مخامخ شول. د فارن افیرس په وینا د سیمې خلکو پر استول شوي حاکمانو باور نه درلود. بې تجربې دولت خپلې ژمنې ترسره کولای نه شوی او نوی ولسوال چې له 15 کلونو وروسته له جرمني هلمند ته تللی و په جرمني کې تورن و چې یو هلک په چاقو وهلی دی. د فارن افیرس خبرونې په باور د اوس لپاره په هلمند کې د امریکا ډېرې ترلاسه کړې بریاوې له لاسه تللې او طالبانو پراخې سیمې لاندې کړې دي. فارن افیرز ویلي کې پوسټونزمنو هیوادو کې د امریکا او د هغې د ملاتړو د مداخلې هدف دا دی چې هلته ډیموکراسي ټینګه شي او مرکزی دولت پوپ شو ودری شي، خو له کومو لارو چارو چې استفاده کوي دې ته پکې پام نه کوي چې د مرکزی دولتونو ظرفیتونه په دې هیوادو کې کمزوري دي، ځکه له افغانستان تر عراق او سومالیا د دولت جوړونې لپاره مداخلې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې د پاکستان د فشارونو له امله بیرته کونړ ته ستنه شوی وی ل غنو ستونز سره مخامخ دی او هیڅوک د ستونز غم نخري. په دې اړه نور حال اسد آباد د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پر ریپورت کې ورو
کونړ ته راستانه شوي کډوال وایي نږدې 40 کال یې په پاکستان کې تیر کړل. هلته یې ښه کاروبار جوړو، بچی په زده کړو بوختو، خو کله چې د افغان حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شول نو پاکستان هلته په پرتو افغان کډوالو ځمکه سور تنور کړ او په زور یې له خپلې خاورې راوویستل.
دوران کے بھی تقریباً آتا دیش کالا پاکستان کے جن تیر کے اور چون التمون تھنگولو تا اعلان وشو چې خلک چې اسناد نه لري پاکستان نه وځي خپل وطن ته لړ. زه د میزان په اول تاریخ باندې ما خپل فامیل سره تقریبا څلور فامیل لرم. زراغلم زمانو محمد حنیف ده ننګلام د مانونګي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تقریبا 8 کاله پاکستان کې د هجرت په دوران کې زندگی تیره کړله او هغه زندگی په اول وخت زمونږ ډېر د سهولت او د اسانۍ و د هجرت مقام و. چون پاکستان حکومت مونږ سره زیاتې ظلم شروع کړ او مونږ به تنګولو په کورونو باندې چاپی لګېدلې. مونږ سره اسناد نه وو، د مهاجرت کارتونه را سره نه وو. نو هغه مونږ ته اعلان وکړ چې هغه خلک چې اسناد نه لري د مهاجرت هغه باید پاکستان پرېږدي ولاړ شي. نو دغه اعلان په اساس د پولیسو تنګولو په اساس باندې مونږ راغلو خپل وطن ته، افغانستان ته.
دوی وای خپل وطن ته راغلي ژمی دی او سرپناه نه لري چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
لوی مشکل زمونږ سرپناه ده، زمونږ د خوراکي موادو نشوالی دی او زمونږ د کارونو نشوالی دی. مهاجر زیات عمر پاکستان کې تیر شوی دی، نو دغه وجه نه دلته مونږ مشکلات کې اخته یو. د کور جوړولو سره ضرورت نه لرو، ځمکه نه لرو، نمرې نه لرو. نو دغه مشکلات مونږ اپیل کوو خپل دولت نه. چون په هر ولایت کې ننګرهار کې نور ولایتونو کې ټول کومکونه مهاجرو سره شوي دي او کونړ یو غریزه غریبه منطقه ده چې دولت دولتي ځمکه هم پکې نشته رهې. لس زره شل افغانۍ تر اوسه پورې دا درې میاشتو کې یا د چا څلور میاشتې چا پنځه میاشتې زما پیلم درې میاشتې وشوې چې هېڅ کومک مونږ سره نه ده شوی. کومک ته ضرورت لرو، سرپناه نه لرو. مشکلات کې یخنۍ موسم ده، ډېر سخت مشکلات دي قوم نه او د ټولو هغه ثروتمندو نه چې په دنیا کې د انساني همدردي لري، انساني چغې وایي. دا غینه زما د اپیل او خواهش ده چې هغه مونږ سره کومکونه وکړي، د نن ورځې نه مونږ ته مهیا کړي، مونږ سره د خوراکي موادو د نادو کومکونه وکړي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی د مهاجرینو ټول ستونزې مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو ته رسولې دي او د کورونو جوړولو د پاره ورته په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو اندازه ځمکه هم ځانګړې کړي.
زه انجینر شفیق الله مومن د کونړ د مهاجرینو چارو رئیس. کونړ ولایت کې مونږ تقریبا 2016 کډوال لرو د پاکستان څخه چې راغلي دي چې په کومک او بدون د کومک خلک دي. د دغه خلکو عمده غوښتنې دا دي چې د دې لپاره د سرپناه غوښتنه زیات دی او شلټر غوښتنې غواړي، خیمې ترپالونه غواړي، زمونږ څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي زمونږ غوښتنې زیاتې کړي دي. فعلاً لپاره 3000 جریبه ځمکه په خاص کونړ کې راستنېدونکو مهاجرینو او بېځای شویو مهاجرینو لپاره خارګوټې ځمکه ورکړل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې د کونړ په څیر په ننګرهار او د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم له پاکستان څخه راغلي کډوال او د امنیتي ستونزو له امله کور دننه زیات بې کوره شوي کسان شین اسمان لاندې په یخه هوا کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دغه کډوال وایي کومکونه هغو خلکو ته رسیږي چې څوک واسطې ولري.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پانینګر هر کې او شمیر کاریګر وی اکثر شرکتونه او ادارې ورته د ورځنی کار په بدل کې مناسب مزد نه ورکوي او اکثر خلک کاریګر ته کلدارې ورکوي. دوی له حکومت نه غواړي چې کاریګرو د ورځنی معاش اندازه وټاکي او دارنګ پر شرکتونو او نور ادارو دا ومني چې د کلدارو پر ځای دی دوی ته افغانۍ ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار یو شمیر کاریګر وایي په دې ولایت کې غریبکارو کاریګرو لپاره ورځنۍ دیاړي نه ده ټاکل شوې او اکثره خلک په خپل زړه له 300 کلدارو نیولې تر 500 کلدارو د ورځې دیاړي ورکوي چې په دې سره د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کیږي. د سرخرود ولسوالی اوسیدونکو غلام ربی چې خپل دی او د خپل خپلوان د خښتو په بټیو کې لکلونو کلونو راهیسی کار کوي، وایي د دوی کار دروند دی. حکومت دی اړ چې دوی ته ورکول کیږي په کلدارو ده او د کور اقتصادي سنځي ورسره نه حل کیږي. دی وایي د همدې کمی دی اړ له عمله خلک مجبور شوي چې خپل ځانونه د خښتو په بټیو کې ګرو کړي او د عمر لپاره په دې پیسو خپل ګروی نه شخلاصولای.
پنځه سو کلدار مثال ریټونه دي، په دې پنځه سو دوی هیڅ ضرورت نه برابرېږي. د خپل ماشوم یو دوه ساعت مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو شاته دا ټوپۍ ما سره څوک وکړي چې زه د کور د مشکلاتو مجبوریت نه حاضر سات. زه مثال که یو سودا په نقدو د بازار نه اخلم، دو په قرض اخلم، زه به تر کله پورې دسیم؟ په دې چې د وطن هېڅ خوند هېڅ لذت هېڅ مزه مونږ ونه لیده، نه دی پوهېږو چې په وطن کې.
په ننګرهار کې د خشکارانو او کاریګرو اتحادیه مسؤول انجینر خلیل وایي یوازې د خښتو بټۍ نه ده، بلکې په ټولو برخو کې کاریګر د ستونزې سره مخ دي. دی وایي ولایتي اداره باید غریبکارو لپاره ورځنۍ دیړې په افغاني وټاکي او په ټولو کمپنیو شرکتونو او بټیو دي عملي کړي.
موږ اول خدا د کلدارو موضوع باید هغه کړو، ځکه دا افغانستان د افغانستان کې باید افغاني وچلېږي. هغوی وړي بس هغه کلدارې بیا بس پې باندې د دوی هغه بسنه نه کیږي، ځکه چې دوی باندې باید و منل شي چې دوی ته په افغانۍ پیسې ورکړي نه په کلدار باندې.
د ننګرهار ولایت وینا توله خو غنی د کاریګرو ستونزه مني او وایي دوی به د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته لارښوونه وکړي ترڅو د کاریګرو دیاړي په افغانۍ رایج کړي او دوی ته ټاکلي اندازه ورځنۍ معاش هم وټاکي.
خصوصي پوهنتونونو روغتونونو کې هلته افغانۍ چلند دود شوی دی. د مزدورانو په اړه هم دا یو همدا ستونزه ده. موږ به د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې لارښوونه وکړو ترڅو د هغوی د خپل اړوند اتحادیې سره کار وکړي ترڅو مزدورانو ته هغه چې ورځنۍ مزدوري کوي د کلدارو پر ځای افغانۍ ورکول شوی یو معیاري اندازه هم ورته وټاکل شي.
که څه هم افغان دولت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړي، خو لا هم د نورو ښارونو په څیر د جلال آباد ښار چوکونه د کاریګرو نه ډک دي او په ورځو ورځو د کار د پیدا کېدو انتظار باسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه یو سره 206 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. برنامه چشمندازی آینده افغانستان چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په مقصد په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي، د سه شنبه پر ورځ د 300 زده کوونکو په فارغېدو سره پای ته ورسېده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوی هم دغه پروګرام وستایي او د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د علاءالدین د روسنتونو ماشومان چې د پروګرام ته ته د پای ټکی کېښود او په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي، له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو ښه زمینه برابره کړي. تفصیل خان محمد سین خورو.
All of this is very important for improvement of the students.
So as you mentioned, we have some memory.
دا غونجونی او هلکان چې دوه کال وړاندې په انګلیسي ژبه هیڅ نه پوهېدل، اوس د امریکا د متحده ایالاتو په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی، د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دغه نجونو او هلکانو د فراغت په مراسمو کې د امریکا له سفارت وغوښتل چې دغه پروګرام ته د ادامه ورکړي.
افغانستان مملکت است که هم غریب است هم غنی.
دی وویل افغانستان یو هیواد دی چې هم غریب دی او هم شتمن. سلور لسیزې جنگ د بیوزلۍ لامل دی، خو په سلو کې 60 ځوانان شتمنی ده. ډیر هیوادونه دغه شتمنی نه لري او له بیوزلۍ سره مخ دي. مرمن اوریاخیل د هیواد په مرکز ولایتونو کې د روزنتونونو ستونزې په ګوته کړې او اوارولو ته د ځان ورسولو ډاډ ورکړ. دیو ویل د کابل د بیلابیلو روزنتونونو شاوخوا 300 ماشومانو د برنامه چشمانداز آینده افغانستان څخه چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په خاطر د امریکا د سفارت لخوا تمویلیږي ګټه اخیسته ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ وایي چې په دغه روزنیزه دوره کې شاوخوا 10 د کوونکي د ښوونکو په توګه روزل شوي او کولای شي چې نور وروزي. په ورته وخت کې ځینې ماشومان چې دغه پروګرام لګټو برخمن شوي د امریکا له سفارت مننه کوي او ترې غواړي چې دغه پروګرام د ټولو روزنتونونو زده کوونکو ته پیل کړي. اتیا صدف ناصری او حسیبه اکبری وایي
همه با هم یقین داریم و میدانیم که هر قدمی که برای آموزش اولاد افغان برداشته شود که قدم نیک مفید و ارزشمند است.
سم کولی چې تاسو بیان وکړم د اهمیت څخه ځکه چې موږ کولی شو په ټول ارزو کې په تبابت کې معلمي کې په ټولو شیانو کې کولی شو چې انګلیسي څخه زده کړه وکړو او هغه ډېره ګټوره دی انسان ته.
د دغه پروګرام ځینې زده کوونکي چې د هند او ترکیې د سفارتونو لخوا د زده کړو په خاطر بهر ته استول شوي وو له حکومت غواړي چې د زده کړو ښې زمینې د ورته برابرې کړي. د کارو ټولنیزو چارو وزارت وایي د بې سرپرسته ماشومانو د روزلو لپاره په هیواد کې دوه ودانۍ جوړوي چې د دوی د روزلو لپاره به کافي ځای او امکانات ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اته نیمې بجې شوي دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوست په اکمالتي کاروانونو حملې کولې. د هرات سیمې چارواکي وایي د طالبانو یو نیول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري په دې ولایت کې وژلي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د قرغستان حکومت وایي د استنبول د مرګونی حملې د احتمالي عامل په توګه د دې هیواد د یو تبا نوم او پاسپورټ چې په پراخه کچه ترکیه او ایټالوي رسنیو خپور کړی و خو دا قرغزی د پیښې عامل نه دی. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي خالد لب کې په یو هوایي حمله کې د النصر ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتانامو زندانه یو شمېر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان یې آزاد کړل. دا پیښه نن سهار شوې ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونه هم خپرېږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا هغه اداره دوي چې وایي یو لرې واټن اوشتونکی توغندی ازمویلو ته نږدې شوی دی. د شمالي کوریا مشر دوه ورځې وړاندې ادعا وکړه چې هیواد به ډېر ژر داسې توغندی وازموي چې د اټومي سرګلولۍ د انتقال وړتیا ولري. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په اړه په دې باب رپورټ برابر کړی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا هغه احتمال ردوي چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به لرې واټن ویشتونکي توغندۍ وازمایي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم یونګ اون د یکشنبې په ورځ د نوي کال په مناسبت په خپله یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې د هغه توغندۍ ازمایلو ته نږدې سوی چې د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. دی وایي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ د جوړولو په اړه د تحقیق او پرمختګ چارې پر مخ ځي او د دې توغندۍ ازموینې خپلو وروستیو پړاوونو ته نږدې سوی ده. بلخوا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه د شمالي کوریا د ولسمشر د دغې ادعا په اړه لیکلي هیڅکله به عملي نه سي. په همدې حال کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د ازمایلو په اړه د ډونالډ ټرمپ نظر ته پیونګیانګ ته د یوه ګواښ په سترګه کتل کېدای سي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویان چو ژوین هایک په یوې خبرې غونډې کې ویلي چې منتخب ولسمشر او امریکایي چارواکي د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه ډېر ښه خبر دي او له همدې کبله د شمالي کوریا په وړاندې خپل بندیزونه جاري ساتلي دي او د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ترمنځ په نږدو همکاریو کار کوي. رویټرز خبري اژانس لیکي که څه هم د شمالي کوریا په اړه د ډونالډ ټرمپ دریز تر اوسه روښانه نه دی خو ښاغلي ټرمپ د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي و چې لیواله دی د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري میاشتې پر 6مه رسمن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیلوي دغه راز پر چین انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د مهار کولو په برخه کې مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په نومبر کې وروسته لاغه پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګول چې شمالي کوریا په سپتمبر کې خپل 15مه او تر ټولو لوی اټومي ازموینه ترسره کړه. کچېرې شمالي کوریا په دې کار بریالی سي نو کولای سي د امریکا متحده ایالات چې له دغه واده شاوخوا 9000 کیلومتر واټن لري وګواشي. لري واټن وشتونکو توغندي لشتلجه 5500 کیلومتر واټن وشتلای سي خو ځینې داسې جوړ سوي چې تر 10000 کیلومتر پورې هم رسیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د ازادي رادیو د دیوانای د انصاف په لټه کې پروګرام د هلمند ولایت د یبوب سیدونکو جمعه خان ستونزې ته ځانګړې شوې ده دی وای د پولیسو افسرو سو کال وړاندې له مخالفینو سره په نخته کې ټپي او دواړه سترګې ړندې شوې دي د تقاوت حقوق اخلي خو د کال تقاوت یې کله نیم او کله درېیمه برخه ترلاسه کوي دی وای دې پیسو پسې هم ځورېږي د هیله کوي چې د تقاوت تنخواه دې په منظم ډول او په کال کې ټوله په یو ځل ورکړل شي دا به هم واورئ چې مسؤلین ده ته څه ځواب وایي پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې
زما نوم جمعه خان دی هلمند ولایت کا
ستا مشکل څه دی
زه په پولیسو کې افسر وم په درې میاشتې کې په بولان کې
په کوم کال کې
درنیم کال کې پر ما باندې مې انتظار وکړي چې زه دوه سترګې مې د لاس اور کړې باندې د ځوان کابل ته زما د درو کالو اک پر دغه خمو باندې دی و سم پیلنده درنیم نه څو نه درا ده څلور نیم پنځم دا هر کال د نیم نیم کال روپی راکې چې دوه سترګې مې بس وي په شخصي روپو چې ما تر دې وروسته خرڅ کړم د تلنې هندستان ته علاج نه دی سوي
د تقاوت اسناد دې ثابت شوي دي ټول
ګردره سره ثابت دي دلته یو ولا سو نه پر نظامي شي دانو دا چې زما پر کم دلته شرایط خراب دي په یمن کې دانو د خو ګردو وکالت وخت ما په دوړندو سر ګزم کابل تعلق وزیر ته دریا جما رئیس جمهور ته دریا جما دا څو پاته خلک زما وروګا د پاته سونه
سو کال کیږي چې تقاوت اخلي
د دنیا مې څه دی کده دنیا مې څه په سره حساب کنه وې څه نور کال کیږي کته پنځه کال تر رسیدل پنځه کال
ته وای چې د شپږ میاشتو معاش اخلي په هر کال کې
پری ګوره ماته دې راکړی د دغه دا کال کال روپینه په یو کال کې چې وځه ورسمه دې د دوه میاشتو راځي کې د دوه میاشتو راځي په بل کال کې په ورځ کال د سلورینم په کال کې زګو سره دغه چې پوک پاته سلام ولنن لا تصبر اسنن لا تصبر اس یو چا به در لاس نیولم ولوان به وته ماته دې پنځم کې د شپږم کال کې کده دغه د روپی چا ورسې ماته د سلور میاشتو دا ټول میاشتو روپی ماته دغه کال باندې ګرځولې
یعنی هر کال دوه لس میاشتو کې ټوله تنخواه درکې لیکن کله شپږ میاشتو کله دوه میاشتې او کله درې میاشتې داسې کوي
کور دی ودان داسې دغه مر سره پېژمن کې دغه بیچارهګانو سره څه دي یوازې زه نه یوه سوه نفر پولیس شهیدان چې هغه دی ماشومان یې پاتې دي کمان یې پاتې دي اوس کوندې بیچارهګانې ولا چې پکر ته ولاړې دي پر چوکو ناستې دي دغه د پولیس سره داسې بیا خبرې په دغه علم په ولایت کې دغه رئیس ته خو د رئیس صاحب د الله تعالی سره سره ده
جمعه خان یوازې ته چې دغه ستونز لري
نو اوس خو دا یوه سوه نفر دغه د بل په ځما پر کم سول دی دنیا کې ما تر اخرې دي سلويش دره د سوه په دنیا کې ما تر اخرې دي شپته زره پنځه سوه په څلور نیم کې ما تر اخرې دي شپته زره په دغه بل کې ما تر اخرې دي سلويش زره نو څه حساب ورته وکړ
په یو کال کې د څومره پیسو مستحق کیږي ته
دا یو کال ته یو ما کوښښ کوم چې نیم زره غواړم کېږي ما دا نو دی خو ګور د نیمې نه ما ته لږ لږ لا راکړي دي د نیمې نه لږ روپی خلاص یې سره بندي سره او زه قرار علم کوم ته څنګه نو موږ د موږ بیره په نظر نه کړی وای
یعنی دا پیسې خو درکې خو یکدم نه درکې
راکی یو د نومیشن براکلی خلک وو چې دا وره امر راغلی د کابل سره دی وسوای چې د ماده وزارت سره په دې مش وزارت په دونه نه دی ورکړی موږ دا کومه ده خو څه چې کومه ده په دې کې څو خسر نه ګرځي یو انت بشر ته کې خپل ملي دی کوي
دا څه کسان هم شته چې هر کال منظم پیسې اخلي ټول یې اخلي
دا څه خلک د دې چې زیاتې جنومه دا څه کسان هم شته چې یو روپی دی یو کال د نه پاتہ
د دې لته څه دی چې زینو ته ورکي او زینو ته نه ورکي
دغه د سکار د اجبره صاحب چار څوک په دې ورګان کې بس یو وستا درو د لاغه سره یو ښاله سي چې وستا نه لري بس ما پر کم بنای
هو څه غواړي د دولت نه څه غواړي
دا دا جن غواړم چې ورور چې موږ ځاګړو درو نور ټول شراکو پر ورسې یو چې دې له منته توجه وکړي دا غره صاحب چې پښتنه وکړي چې دا سره کوم کار دلته په یمن کې شروع دي
د انصاف پلټکه
د دې ستونزو مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمرستیال وزیر خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه. محترم اریوبی صاحب، تاسو د دغه متقاعد افسر د ستونزو په اړه څه وایئ؟
اول خو زه دې ورور ته خپل سلام وایم. د هلمند د ولایت متقاعدینو په ارتباط باید ووایم چې څومره تخصیص چې په دې کال کې هلمند متقاعدینو ته لازم و هغه مونږ ورکړی وو، او اوس چې ما خپل مالي اسناد چک کړه تقریبا یو 15 لک افغانۍ د دوی له حساب نه زیاتې شوي هم دي، یعنی نه دي مصرف شوي. خو پروسیجر په ولایاتو کې یو څه متفاوت دی. د مجلس اداري لخوا په بعضو ولایتونو کې دا داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي. په بعضو ولایتونو کې دا پروسیجر داغسې تنظیم شوی دی چې یو دفعي په کال کې یو ځل ورکول کېږي. مونږ په مرکز کې هم دا پروسه یو دفعي اجرا کوو، یو ځل دا پیسې متقاعدینو ته انتقالوو. دا د هلمند ولایت خپله ولایتي پروسه ده چې داسې تنظیم شوی ده چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي. ولې مونږ به آینده کال لپاره دا پروسه تغییر کو، او دا به داسې تنظیم کو چې راتلونکي کال کې به دوی ته دا پیسې بیا ورکړل شي.
جناب اریوبی صاحب، دې سړی سره دا تشویش ده چې دغه پیسې ماته نه دي راکړل شوي، ورکې نه شي. دا 4-5 کاله کېږي چې زه کمې پیسې اخلم، د ورکېدو تشویش ورسره دی.
نه نه نه، داسې د ورکېدو خو هېڅ کار نه شته، ځکه چې دلته کارت بانکي کارت ورکول شوی دی، او د ده خپل حساب معلوم دی څومره چې د ده کلنی حساب دی، هغه به ده ته په خپل شکل په پوره شکل رسېږي. او که چېرته دی کوم شک لري په دې ارتباط موضوع ورته مشکوکه وي، دی کولی شي مستقیما له ما سره تماس ونیسي، یا مثلا ما ته خپل عریضه راولېږي. زه به دا موضوع په انفرادي شکل ده ته تعقیب کړم تر څو د ده کنایت حاصل شي. فکر کوم دغسې یو څه به نه وي انشاءالله.
اریوبی صاحب، تاسې د نوي کال وعده ورکړی، امیدواري مو ورکړه، دغه نوی کال به کله چې د دې دا مشکل حل شي؟
نوی کال خو مالي کال خو تقریبا د 2 ورځې کېږي چې شروع شوی دی، او د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو تر څو خدای وکړي چې بودیجه په خپل وخت د ولسي جرګې څخه منظوره شي او توسیع شي، چې مونږ د خپل حسابونه شروع کړو تر څو متقاعدینو ته، معلولینو ته، شهیدانو وارثینو ته د حقوق په خپل وخت د ضرورت مطابق ورسیږي. انشاءالله مونږ خپله ژمنه تکراروو چې په خپل وخت یې ورته ورسوو، د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دی اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 0 9 0 0 0.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د روغتیا په هیله مو ورزو د نن ورځې راټول سوي پیغامونو ته چې تاسو په پیغام سپتونکې دستګاه کې پرې شو. د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره هم د سرتیرو پر ځینو ستونزو خبرې کړې دي. مې هیروي خو اول به هغو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو څخه مو راپیل کړی دي.
السلام علیکم، زه عبدالخالق زهیر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه د هلمند د والی سر ته ما دا غوښتنه ده چې زموږ د کجکي د ولسوالۍ له حصه چې د داود خان په وخت کې په شپږم دیری په ځمکه کې جوړه شوی وي چې تاسو یې ده، هغه دغه رئیس معرف او د مدیر د املاکو دغه را ولاړ شوي دي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ دغه چې دی دغه لیسه پر کچاکورو پر دوه کچاکورو باندې خرڅه کړې ده. نو زموږ غور دی اوسې دا 1.5 کاله کېږي چې زما ورسره دعوه ده. وطن مشران موږ ګرد سره اخته یو، دوه ګاښته موږ مظاهرې کړې دي، خو زموږ نارای چا نه ده. په دې کې ولسوال وو او مدیر د معرف د ولسوالۍ رئیس د معرف او مدیر د املاکو غټ خیارات پکې کړی دي چې هغه دغه ځکه ساحه چې ده 1.5 جریبه راوستلې ده. نو دغه زموږ نارا دي واوري او دغه کجکی ده ولسوالی کم معرف ځای چې دی دا وژغوري او د کچاکبرو د منګولې وکاږي. وسلام.
سلام علیکم. د زابل ولایت د میزان یو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ورور جانه، موږ د دار بکیانو څخه ډېر په تکلیف یو. دلته یې څو شپې مخته یو هلک وویشته، نو داسې به چلنه ګزاره کوي، داسې لیلا ټکان کوي. نو دغه د حکومت مې دا غوښتنه ده چې د اربکیان دولت ته ووایي چې د اربکیان نو کوي دغه ګزاره وکړي. ډېر سره په تکلیف یو، په خلکو لیلا ټکان کوي.
سلام علیکم ازادي راډیو نه. سلام علیکم. یو جهان منله. دا په لوګر ولایت کې ډېره غټه ستونزه پېښه شوې. دغه شارک نه ده، شارک کې پارکونه دي. دغه پارکونه چې دي دا توجیه سول، شارک پارکونه توجیه کېږي. دغه د اوي څوک هغه مرخه حکومت د سترګې پټې دي، سترګې پټې دي. یا دې بل حکومت ته پریدي دي خو ته یا دوی سي پام وکړي. دا پارکونه توجیه سو څوک وایي چې دومره پیسې پلانی ته ورکړي، دومره پیسې پلانی ته ورکړي دي. پارکونه دي توجیه کېږي. دا پارکونه توجیه شي ولې داسې وشي؟ یو جهان مننه. السلام علیکم.
مو پیغام دغه دی، زه د خوست ولایت نه نه د شکوټ ولسوالۍ دي ځینې خلې دي کوم. مشکلات دغه دی، باید صحیح نښې شي، صحیح باید په صحیح طریقه نښې شي. دا شکایت موږ د امتحان نه دومره بد تکلیف شوي چې دومره مصرف کړي چې په یوه دقیقه په دومره هوایي کې مخه بخل دي په هوایي. دا روپۍ باید تکامې کړي، تکامې نه کړي باید تل خاص روپۍ نه ورکوي. موږ دلته ډېر کلول دي، هغه دې دا حال کوي چې تلپنی نه ورکوي چې داخل شوي. نو مشکیات حال نه کړي چې بخل ساده. دا هغه پیغام باید وړاندې شي، دا صحیح وړاندې شي.
مور دادا وانده سمده شبکه و دادا نور شبکه و تا دیر شکایت در و یو خداری چه غلاوی قیه پدا پیسو که او بل بداری چه پا کندهار که زرخانیه تا تاسی سوی وانده سم نا وانده سم کار که نا بل شرکت دستگاه کار که چه خبر که بام تخیجو خبر که بلاندی یو گډ وډی کتل زو زرخانه کې کوکر سره انتن نور کې. نو دا غر مو شکایت دي چې د رول مقامات پر اوسه ورسه ویلا.
زه د رادیو د محترم کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبدالامیر مدیر آباد خان نه خبرې کوم. زما دا پیشنهاد دی چې دغه مخابرات او شبکې چې د افغان وسیم دی او که ام ټین دی او که روشن دی او که بل دی او که بل دی. دا شبه کې په افغانستان کې او دا خطونه او دا مسیجونه موږ ته راځي په انګلیسي باندې. زما دا پیشنهاد چې افغانستان کې باید چې په پښتو باندې او په فارسي باندې دا ملي ژبې دي، په دې باندې باید دا مسیجونه او دا خطونه موږ ته راولېږي.
محترم وروره، ستاسو پیغام مو ته خبر کوي. یو شمیر دوستانو د مخابراتي شبکو په اړه شکایتونه کړي چې په تیر ورځو کې مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې پر کړې وي او هیله ده چې هغوی خپلې ژمنې په پام کې ونیسي. خو دا موضوع به بیا هم په ګډه تعقیب وسره. په نننی پروګرام کې مې د یو شمیر افغان سرتیرو ستونزې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره شریکې کړې دي. چا ول به شکایتونه او بیا به د ښاغلي وزیر ځواب وره.
السلام علیکم. زما نوم سید رسول دی، د کندهار څخه سره په تماس کې زه سر بازم. ورځ موږ ماشونه دا سیدی چې ورته پر وخت نه ول کېږي. دا د وزارت خاص ور کزمر ژغه ورسوي. دا وزارت موږ به ډیر خوشاله شو ستاسو سره. دا ماشونه هیڅ وخت د نن څو ورځې ورته ماشو درک نهسته. سموش کور خور د دې په نامه باندې نه چلیږي. سموش کومندان صاحب دا مننه مشته د غوادر اخی ما مرسته امنیت د غرور مشتوک تاسو وروره د ازادي راډیو د لاري د مشه ورسوي. نور مخنه سم وروره خو هم مرسته په مخم شس.
السلام علیکم. زه د وګار ولایت یاد راډیو ولسوالی محلي پولیس خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او باد السلام د افغانستان نور پونو چارواکو څخه هیله کیږي. د ملي پولیس او د محلي پولیس ماشونو په خپل وخت او زمان سره باید دغواله شي. موږ په دې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه دي، تارونه نه دي. خو چې کله کتار راځي یو ماش پرې دي، اواله سوی ماش پرې دي، یو راوړي یو پرې دي یو راوړي.
وزیر صاحب، د دې اواز مو اورېدې. اگر چې دغه دوم کس د محلي پولیسو او د کورنۍ چارو وزارت څخه باید پوښتنه وکړو، خو ورته پوښتنې موږ د نورو سربازانو څخه هم لرو چې د پاوځ سربازان دي او سرتیري دي، نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
زه د وسلوال پوز په استازیتوب تاسو ته وایم چې موږ په ټولو جوستامونو کې لیوازانو کې قلوردوګانو کې د نوي کابل بانک او د عزیزي بانک شوبې لرو او ماش مکمل هغوی ته رسیږي. زمونږ هیڅ تر اوسه پورې یو سرتیری یا افسر یا بریدمل د خپل معاش شکایت نه دی کړی. هره میاشت معاش اوله کیږي او هغوی ته رسیږي. تر اوسه پورې داسې پیغام موږ نه دی اورېدلی یا داسې شکایت موږ ته نه دی راغلی چې کوم سرتیری ته یا افسر ته یا بریدمل ته معاش نه وي رسېدلی. ځکه موږ په ټولو لیوازانو کې په ټولو قلوردوګانو کې د بانکونو شوبې لرو او هغوی خپل معاش د کار په واسطه د هغه بانک نه اخلي او کولی شي چې په ښارونو کې که کورونو ته ځي هلته په هر ولایت کې دوی کولی شي چې د بانک نه خپل معاش واخلي. بیا هم که چیرې کوم چیرې نارسایی شوي وي معاش نه وي رسېدلی دوی کولی شي چې زموږ سره په تماس کې شي او موږ بیا غي پوښتنه وکړو.
بله وزیر صاحب، دغه بل اوریدونکی بیا دوی وایي چې په پوځي لیکو کې دوی سره غیر متوازن چلند کېږي، خپله د تاسو خبرې واوري.
سلام علیکم، آیات الله د کندن د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نامې پیغام داده چې په دې پوځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي، نو یو 8 کیلومتره ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ دعوه کوي او بل بې سواد دی د افسری او انتر جنرالۍ دعوه کوي. نو هله مې وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي او هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي.
زه خان درم اول د پکتیا ولایت زړیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د آزادۍ کارکون کوردونکو ته زړه له کومې سلامونه ونه کې کله احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم کې د افغانستان جمهوری اسلامي ولایت ملي دفاع وزیر او لوی درستی صاحب وزیر صاحب داخله کا احترامانه خواهش ورته کوم، سوال ورته کوم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په سخت سخت شرایطو کې وزیر کوي او هغه سره د مور او مېرې چلن کوي، سربازان سره بد چلن کوي، بریدمنان سره بد چلن کوي، یو سرباز په میاشت کې درې وره کور ته ځي، داسې خلک دي شپږ اووه میاشتې کور ته نه ځي، او یو نفر وي میاشت تېروي درې تېروي نه غیر حضر کېږي، یو نفر چې پنځه ورځې زیاتې تېرې کړي ور کس ورسره کوي، یو کمپرسي ورسره کوي. نو امنیتي ځواکونه خواهش کوم د لوړ پوړو چارواکو نه چې سربازانو نه صحیح چلند ورسره کېږي، بدلاشینې وایي، ماشونه تنه وایي، هر رقم لوس شي وشي نه ورسره پرېږدي، هغه مجبور شي چې سلاده ته کېږدي، طالبان ته ویل شي او یا بل کوم کار. خدای په امان.
وزیر صاحب، د دې اوازونه مو واورېدل، لطفا که دوی ته جواب ووایاست چې
روانه خورې زمونږ په وسلوال پوز کې د اصولنامې او د پالیسي مطابق او د افسرانو د ذاتی قانون مطابق ترفی تقاوات مقرری دا ټول شیان تنظیم شوی دی د افسرانو د ذاتی قانون مطابق. بنان که څوک ترفی کوي هغه خپل وخت چې پوره کړي هغه ترفی کوي، څوک چې تقاوت کوي خپل وخت چې پوره کړي هغه تقاوت کوي، او د مقررېدو په وخت کې تحصیلات او د هغوی درجه د تحصیل او دا ټول په نظر کې نیول کېږي، مقرریږي. په کوم ځای کې که کوم نفر شوی وي زه دا ټول شیان نه ردوم. مشکلات ډېر دي، زموږ هېواد کې جګړه ده، ممکن نارسایی ډېرې وي، په یو ځای کې به مشکلات وي یا به چا ته رسیدګي نه وي شوې، مګر په مجموع کې زه تاسو ته ویلی شم چې په وسلوال پوځ کې ټولې مقررې د یوه کمیسون لخوا نه کېږي. هر څوک چې مقررېږي هغې ته توجه کېږي، تحصیل په نظر کې نیول کېږي، د هغوی درس په نظر کې نیول کېږي، څومره میاد د خدمت چې وي، کار چې کړی وي، تقاوت، دا ټول په نظر کې نیول کېږي. بل دوست یې ویلي چې موږ د معاش نه وایي، معاش خو په کارت کې اوله کېږي، د بانک کارت ورکول کېږي، په خپله سرتېری یا بریدمن ځي خپل معاش د بانک نه اخلي، نو د هغه د معاش نه څوک څه شی نه یوه روپۍ نه شي کمولی او نه ترې نه استفاده کولی شي. په یاشه کې که کوم ځای کې مشکلات وي موږ دا نه ردو، مګر په مجموع کې زموږ قطارونه هره ورځ قلوردوګانو ته روان دي، زموږ کاش په استخباراتو تفتیشو حقوقو څارنوالي محکمې دا ټوله ورځ په دې باندې بوختې دي چې د سرتېري استحقاق څوک ونه خوري، د هغه حقوق څوک ونه خوري، او ټوله شپه ورځ په دې باندې زموږ دغه ارګانونه چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بوختې تر څو چې ټول حقوق دوی ته ورسېږي. جګړه دا په جګړه کې مشکلات شته دي په ځینو برخو کې کوم مشکلات ایجاد شوي وي
بله وزیر صاحب همدغه ورور چې تاسې آواز واورېدی د پکتیا ولایت څخه دوی د رخصتۍ ستونزه هم یاده کړل چې ځینې کسان کولی سي ډېر په اسانۍ سره رخصتۍ واخلي او ځینې بیا نسي کولی په میاشتو میاشتو انتظار ورته باسي او خپل کورونو ته نسي تلی. دغه موضوع څنګه ده؟
ما تاسو ته وویل چې جګړه ده په ځینو ساحو کې چې جګړه روانه وي هلته کېدلی شي چې یو ساتیر یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې رخصتۍ ته لاړ نه شي ځکه هلته به پوځي حالات وي هلته به جګړه وي هلته به داسې حالات وي چې ټول سرتیري ټول افسران او بریدملان به په خطه کې موجود وي او د ماریبوي حالات به وي. کنې په ټولو خطاتو کې موږ هغه سایکل چې لرو چې یو برخه باید تعلیم و تربیه وکړي یوه برخه کورونو ته لاړ شي او یوه برخه ماریبوي فعالیتونه اجرا کړي. موږ ټول وخت کوښښ کړی دی چې دغه درې سایکله په خطاتو کې مراد کړو. خو کله کله جګړې دي په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د جګړو آباد ډېر زیات دي په ټولو ولایتونو کې همزمان جګړې وي کله کله موږ دغه سایکلونه نشو مراتولی. نو په دې هکله باندې موږ ډېر کوښښ کوو چې هر سرباز ته مقیم مسایده شي کور ته لاړ شي او د خپل کور احوال وایي.
بله بیا هم مننه وزیر صاحب. وروستی پیغام در راوړم البته دا د غورماچ ولسوالۍ څخه اوسیدونکو موږ ته څو پیغامونه رسولي خو زه د بیلګې په ډول یو در راوړم او هغوی هم د نامنیو څخه شکایت لري بیلې غوښتنې لري. تاسو په خپله واورئ دوی ږغ.
السلام علیکم. زه د غورماچ ولسوالۍ د فاریاب د ولایت تاسو سره غږیږم. زما دغه پیغام و جناب رئیس جمهور اشرف غنی ته ورسوي چې دغه د ولسوالۍ امنیت نسی نیولای تی حکومت دا درې میاشتې کېږي چې موږ د ولسوالۍ د دې لاسه وهې لاسه کېږي د دې لاسه وهې لاسه خلک داری بدره سوه مهاجرتونه یې وګالل کورونه یې خراب سوه ټپیان لري در بدر دي د یو طالبان اخترونه ورکی واته سوه کور دي وای بازار یې لکه خپل دکانونه وباسي خپل موټر وباسي خپل کورونه وباسي کچېری په اکرات کې موږ کورونه درلوده یا دغه طالبانو ومشته یو شهرک جوړ کړی وای موږ درته د غورماچ د ولسوالۍ خلک باریدونه تلو هغه شهرک په دغه سرژین مو کوچنیان د یخ و د مریضۍ سره مخ دي او د موږ د لوږې سره مخ دي. یوه بوجۍ اوړه په ګر بازار کې نه پیدا کېږي دا درې ورځې کېږي خلک سرګردانه ګرځي یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. یوه بوجۍ چې پیدا شي په ځي چې وړي په 2000 افغانۍ یوه بوجۍ اوړه دي. دغه لارې ټولې پر موږ باندې بندې دي که حکومت دا لارې نشي یلا کولی. موږ دغه ولسوالۍ څخه نږدې څه زړه نه دی لیدلی. دغه ولسوالۍ کې په شپږو میاشتو کې خو یوه عریضه نه کېږي. فقط ولسوالۍ دلته ناستې چې یوه تذکره به ورکوي هغه به هم په شپږو میاشتو کې سړی ورکوي یوه تذکره به ورکوي. کاکا تر دغه ولسوالۍ موږ تېر یو تر دغه الوتکې موږ تېر یو تر دغه حکومت موږ تېر یو. دغه ولسوالۍ د انتقال کې چرشندې ته دغه غورماچ د مرکز څخه 15 کیلومتره د فاریاب خواته نږدې ده. هلته دغه مین د غورماچ کوشتې دی ور ټول کې دغه د اردو کمپ دی ور ټول کې هلته په چرشندې کې خپل امنیت ونیسي. ملت د دوی څخه بیا زاره دی تر امنیت یې تیر یو کاکا تر دغه حکومت تیر یو طالب تر خلاصه دی یو خو زوري ورو دولت د خو دوه واره زوري ورو سړکان را باندې بندې لارې را باندې بندې دي هریانانو چې پر کوم ولاړ شو په لحاظ د خدای کېنسې کولی استفا وکړه کاکا تر دا بچوي تېر څه وطن دې واخېستې دری بدر کوي ملت دې دری بدر کوي د خدای.
وزیر صاحب د ده غوښتنه خو عجیبه ده خو اته سوه یا زر کورنۍ هم ډېر کسان دي چې د نامنۍ څخه دونه په تنګ راغلي.
ګوره زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې جګړه ده دا ټوله نړیواله ټولنه دلته د تروریزم سره په جګړه باندې بوخته ده. د افغانستان د جګړې مسله داسې نه ده چې سړی په دوه خبرو کې په درې خبرو کې دا راونغاړي او په دې کې خلاصه کړي. دلته نړیوال تروریزم دی دلته بهرني لاسونه دي دلته استخبارات دي د جګړې تر شا دي. د افغانستان دولت د افغانستان حکومت وسلوال پوځ د ملي دفاع وزارت ټول په دې هلو ځلو کې بوختي تر څو چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي تروریزم محو شي او موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلکو لپاره پر امن او سوکاله ژوند برابر کو. زمونږ ټول هلې ځلې پاندې کې دي دا ټول د رسید د جګړې لپاره ودا د دښمن لپاره ودا چې نه غواړي افغانستان آرام او وسوده شي. خو سره له هغې نه زه د غورماچ دي ورور پیغام لوی درسي صاحب وزیر صاحب دفاع ته هم رسوم که په کومه ساحه کې نارسۍ شوي وي چې موږ ورته رسیدګي وکړو زه دغه پیغام مکمل د مقاماتو یا د مسؤلینو غوږونو ته رسوم.
دوستانو د نن ورځې پیغامونه هم دومره و مننه کوم چې زموږ سره خپل ستونزې شریکوي او مننه کوم زماله همکار طاهر روشن څخه چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي. البته د دې پروګرام د جوړښت سره سم موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو رسوو او هیله ده چې په هواري کې مرسته وسی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
آزادی رادیو لوونه تر وو